دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته په دوهې کې د امریکا او طالبانو د حیاتونو ترمنځ د سولې په حق له دراتونکو غامونو په اړه خبرې روانې دي ولې کې چې دواړو خواوو د سولې موافقه بشپړه کړې او ست موافقه د لاسلیک کولو په نیټه او ترنګوالي بحث روان ده د طالبانو استازو او د امریکا د حکومت تر لاسلیک کولو وړاندې د نږدې لس ورځو لپاره د تاوتریخوالي د کمولو په طرح هم خبرې شوي خو افغان حکومت ته د خطر غونګه ده او د بین الاقوامي خبرو د پیل وړاندې یوازې د یو پراخ اوربند پر رامنځته کولو ټینګار کوي د جمهور رئیس ویان مرستیال د واخان مینپال په دې اړه داسې ویل
سموټ لمړنی شرط اوربند دی او دا غ شرط چې د افغانستان ملت د افغانستان حکومت ته شي د حکومت په دې باندې مکلف کړی دی شي د سوریه د مذاکرات پر مهال باندې به اوربند کړي
طالبان وای له امریکا سره د موافقه ته د رسیدو وروسته د افغان حکومت سره خبري پیل کوي چې هلته په اوربند هم باس کیږي خو د افغان حکومت او حکومت کې سیاسي ډلې د پلاوي د جوړېدو په باره کې هم نظر نه دي افغانستان کې د امریکا په خواني سفیر جیمز کننګم د سه‌شنبه پر ورځ د امریکا ځخ سره په ځانګړي مرکه کې ول چې هلمند چې د امریکا او طالبانو موافقه د افغان حکومت او طالبانو د مستقیمو خبرو د پیل لامل شي شغلی کننګم ول چې د دې ټولي پروسې هدف دا دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مستقیم ډول او ژر د خبرو اترو زمينه مساعد شي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استهزاء پر ضد سپین ماړی هم خپل تفصیلي دلایل ورو یو راپورت د امریکا سنات استولې دي په دغه راپورت کې د ولسی جرګې د غړو لخوا په جمهور رئیس ټرمپ لګیدلي تورونه رد شوي دي او ټینګار یې کړی دی چې په جمهور رئیس لګیدلي تورونه دي لري کړل شي پرون د سه شنبه په ورځ د امریکا په مشرانو جرګه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استهزاء بهیر بیا پیل شوی دی د ټرمپ د استهزاء بهیر به په اونۍ کې شپږ ورځې دوام وکړي او سناتوران به یوازې د هر یک شنبه په ورځ رخصتۍ کوي د ایران ملکی هوایي چلند ادارې تایید کړی ده چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت الوتکه چې د جنوري په اتمه نیټه له تهران پرواز د لند پرواز وروسته راوغورځېده په دوو مزایلو وشتل شوې ده د ایران د دې ادارې د پیښې په اړه په دوهم ابتدایي راپورټ کې ویلي دي چې لا هم د پیښې په اړه څېړنې روانې دي د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت الوتکه کې یو سل شپږ اویا کسان وژل شوي وو د ایران د ملکی هوایي چلند ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې الوتکه ته د تور M1 میزایل وروشتل شوی وو د ایران تر راپور مخکې نیویارک ټایمز په راپور کې چې ویډیو هم ورسره خبر شوی وو ویلي وو چې الوتکه ته د دوه میزایل وروشتل شوی دي کاناډا او اوکرين پروتک کې وګړي چې وژل شوی دي د ایران له حکومت غوښتي دي چې د الوتکې د پرواز د ثبتولو ماشين یا بلیک باکس او د جګ د ثبت وسایل د څېړنې لپاره برنۍ کارپوهانو ته وروسپاري د اسیا د مختلفو هیوادونو او پنړی کې نور ځایونو کې چارواکو د هغو مسافرو روغتیايي حالت قتل پیل کړی دی چې د چین سره روان دي په چین کې نوی وایرس تر اوسه په چین کې د 300 څخه زیات کسان ناروغه کړی دي او د راپور له قراره شپږتنه مړه کړی دي اوس مهال هند نایجیریا جاپان او د امریکا په متحدات په ګډون د نړۍ په نور هیوادونو کې په ډګرونو کې خلکو د روغتیايي حالت کتلو پروسه پیل شوې ده د خبر تفصیل په دې رپورت کې وو
د دې ویروس له عمله تر اوسه د 400 کسانو د مړ کېدو او د 201 نیم کسانو د ناروغ کېدو خبر ورکړ شوی چې صدیت د واهان په خار کې اوسېږي د کلکو تدابیرو برسیره د واهان خلک اندېښمن دي چین د سه شنبه پر ورځ تایید کړ چې دوی به د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دې ویروس په اړه چې څه د پاسه 200 کسانې ناروغ کړي په بیړنۍ غونډه کې برخه واخلي د استرالیا روغتیا چارواکو ویلي چې هیواد به د چینایي ویروس د خپرېدو په خبرګون کې په هوایي ډګرونو کې د څارنې بهیر نور هم کلک کړي
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي که د امریکا او اروپایي اتحادیې ترمنځ تجارتي تړون ونه سي نو هغه په دې فکر کوي چې د اروپا په موټرو نوي تعرفې ولګوي خو ټرمپ دا خبره د سه شنبه پر ورځ په داسې حال کې وکړه چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره په سویټزرلینډ په ډیویس ښار کې د نړۍ اقتصادي فورم د غونې پر مهال کتلی وو ټرمپ له دې مخکې د اروپایي کمیسون مشر اروان لیان سره هم ملاقات وکړ ټرمپ دغه سره ډېرې وویل چې دغه سره خبرې ډېرې شوې هغه دا ونه ویل چې دواړو د امریکا لخوا د اروپا په موټرو نوي تعرفو لګولو اختر باندې هم خبرې کړې دي کنه خو ټرمپ زیاته کړه چې اروپا پوهیږي چې دوی باید څه وکړي او که هغوی انصاف وکړي نو بیا موږ مسله نه لرو دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ په واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورټ واوري چې طالبان وایي چې له امریکایي هیئت سره د سولې د خبرو په دوام اوس د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې کوي. د دغې ډلې ویان وایي چې د طالبانو د سیاسي هیئت مشر ملا برادر اخون عباس تانکزی او امیر خان متقی د امریکایي هیئت له مشر زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان سکات میلر سره تفصیلي خبرې کړي. نور حال د حکمت سروش پر رپورټ کې واوري.
په دوه کې د امریکا او طالبانو د پلاو مشران د سولې په اړه د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې کوي. ویل کېږي دواړه اړخونه د سولې هوکړلیک وروستی کړی او اوس د دغه هوکړلیک د لاسلیک کولو پر نیټه او څرنګوالي بحث روان دی.
هوکړلیک غالبا د جنوري 2020 کال تر پایه پورې امضا شي او د خطې او د نړۍ د هیوادونو د مهمو هیوادونو نمائندگان برا غختل کیږي او د غوی د اشراف او نظر لاندې به هوکړه لیک هم د طالبانو د خوا هم د امریکایانو له خوا امضا کیږي.
د امریکا او طالبانو استازو د هوکړه لیک تر لاسته کولو وړاندې د نږدې لس ورځو لپاره د تاوتریخوالي د کمولو پر طرح هم خبرې کړي. خو افغان حکومت دغه طرحه ګونګه ده او د بین الافغاني خبرو تر پیل وړاندې یوازې د یو پراخ اوربند پر مسته کولو ټینګار کوي.
زموږ لومړنی شرط اوربند دی او دا شرط چې د افغانستان ملت د افغانستان حکومت ته ایشی دی، حکومت په دې باندې مکلف کړی دی چې د سولې د مذاکرات پر مهال باندې به اوربند کوي. دا شی اوربند لکه تیر دوه کاله مخکې چې موږ په کوچني اختر کې اوربند وکړي، بنا پر دغه مسله باندې له موږ سره نړیوال شریکان او په ځانګړې توګه امریکا هم توافق لري.
طالبان وایي له امریکا سره د سولې هوکړې ته له رسېدو وروسته به له افغان اړخ سره خبرې پیلوي چې هلته به پر اوربند هم بحث کیږي. خو افغان حکومت او سیاسي ډلې د پلاوي پر جوړولو په یوه خوله نه دي. سیاسي فعالان وایي د حکومت دننه او د باندې د دغه پلاوي د جوړولو هڅې روانې دي.
په لیست باندې خبره وسی، توافق وسی، ټول مسکه خبره وسی او په دې په دې برخه کې موږ کوشش روان دي چې لکه د سولې شورا خو معلقه پاتې شو او ولاړ و او لکه وس داسې دي دغه مذاکرې د پاره دغه روانه سولې د پاره.
بل خو په ولسمشر محمد اشرف غنی په داوس کې د اقتصاد په نړیواله ناسته کې وینا وکړي او همدارنګه بل یو شمیر ولسمشرانو سره هم وګوري. په داسې ورځو کې چې د امریکا او طالبانو خبرې حساس پړاو ته رسیدلي، لا معلومه نه ده چې ښاغلی غنی به د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره هم وګوري او کنه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د سه‌شنبه په ورځ د استنافي شکایتونو د څېړلو بهیر رسمان پیل کړ. دغه کمیسون چارواکي وایي چې د ولایتي دفترونو د فیصلو په تړاو د سبسو استنافي شکایتونو شمیر څباندې 4290 ته رسیږي چې د محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار انتخاباتي ډلو لخوا سوي دي. نور حال زموږ د خبريال ممتاز بهیر پر پوټ کې ووري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون چارواکو د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د انتخاباتي ټیکټونو لخوا د سبشو استنافي اعتراضونو په ځانګړي ډول د دغه کمیسون د ولایتي دفترونو د فیصلو په تړاوي سیړنې نن رسمن پیل کړي. د دغه کمیسون یو کمشنر سید قطب الدین رویدار خبريالانو ته وویل چې د 29 ولایتونو دفترونو د فیصلو په اړه د شکایتونو په کمیسون کې 4292 استنافي اعتراضونه ثبت شوي دي.
کوم اعتراضونه چې مخکې مونږ ترغلي د هغه په تصنیف باندې زمونږ همکارانو په 13 ورځو کې کار کاوه، خو هغه قانوني مرحله د 15 ورځو هغه نن شروع شوی، ځکه پرون مونږ هغه زمونږ نهایي ورځ وچه انتخاباتي ټیکټونو په ولایتي فیصلو باندې د اعتراضونو لپاره زمونږ کمیسون ته مراجعه وکړه او مونږ رسمن نن د مطبوعاتي اعلامې په ترڅ کې دغه مرحله د 3 ورځو د اعتراض پای ته رسو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د معلوماتو په اساس تر ټولو زیات استنافي شکایتونه په کندهار ولایت کې ثبت شوی چې شمیر یې 1530 او تر رسیدي، خو په پروان، میدان وردګ، تخار، جوزجان او بادغیس کې انتخاباتي ډلو د استیناف غوښتنه نه ده کړې. قطب الدین رویدار زیاته کړه چې د استیناف غوښتنه د محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار ډلو کړې ده او نورو ټیکټونو له کمیسون سره استنافي شکایتونه نه دي ثبت کړي. دا دولت جوړونکو انتخاباتي ټیکټ غړي خالد سادات امریکا غږ ته وویل چې دوی په یو لسو مواردو کې د شکایتونو له کمیسون سره یو لسو استنافي اعتراضونه ثبت کړي دي.
په ټوله کې د شکایتو کمیسون څخه موږ د قانون د تطبیق غوښتنه کوو. په عین زمان کې ټول هغه موارد چې موږ ته پګوت کړي دي او د زمنګ د شکایتونو پر وړاندې غیر مسلکي تعامل شوی دی، په عین زمان کې ورته قانوني جواب موږ ته نه دی را شوی. موږ له کمیسون څخه فقط یو غوښتنه کوو، زموږ ته مده ده چې ټول مسایل ته باید قانون او د طرز عمل په چوکاټ کې ځواب پیدا کړي، او دا مسله د شکایتونو مسله د شکایتونو سیړل باید د طرز عملونو په رڼا کې وسیړي.
همداشان د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیکټ شاوخوا څلور زره استنافي اعتراضونه د شکایتونو په کمیسون کې ثبت کړي دي. دغه ټیکټ ویان فریدون خوزون امریکا غږ ته وویل
نن چې کوم ارقام اعلان شول، موږ ارقام څلور زره شاوخوا ثبت شوي دي. تمه مو ده چې د شکایت محترم کمیسون ټولو هغو شکایتو ته چې موږ او نورو ټیمونو د استناف په برخه کې دا ثبت کړي دي د رسیدګي وشي او دا د قانون او ترجمان پرانا کې ترڅو حق حقدار ته ورسي.
لا انتخابات څخه د سار بنسټونه پر ټاکلي وخت او شفافه توګه د استنافي شکایتونو پر سیړلو ټینګار کوي. د دغه بنسټونو له ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ ته وویل
مهمه دا چې د شکایت کمیسیون باید دغه مسایل په ټولو معنا باندې مطالعه کړي. کره مطالعه او څېړنه باندې څنګه چې اسناد مدارک ځان سره لري په دغه مسایل باندې پریکړه وکړي ترڅو
د افغانستان د انتخاباتو د قانون لمخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون 15 ورځې وخت لري چې د اسنادو او شواهدو په اساس ټولو ثبت شوو استنافي اعتراضونو ته رسیدګي وکړي او په اړه خپل وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د دغه کمیسون چارواکو ژمنه کړې چې ټول ثبت شوي استنافي اعتراضونه به په خپل واکه بې پرې او شفافه توګه په ټاکلې قانوني موده کې وسیړي.
د واشنگتن څخه دا امریکا را آشنا راډیو اوري. پاورستیو کمپاینونه کې د خوس لسکونه زره ماشومان د ګوزن له واکسین محروميږي. د دې ناروغي د احتمالي رامنځته کېدو د پیژو په اړه له یو شمیر خلکو سره اندیښنې هم زیات سوي دي. په دې باره کې زموږ خبريال ابراهيم رحيمي رپورت لري.
د تیرو څو میاشتو راهیسې چې د نامنې له ویرې صحیح رضاکاران د خوستی او شمیر سیمو ته د ورتلو زړه نه ښه کوي. د هر کمپاین پر مهال تر څلوېښت زرو ډیر ماشومان د ګوزن له واکسین محرومیږي. د معلوماتو له مخې مساخل او قلندر ولسوالۍ په بشپړه توګه د ګوزن واکسین محرومې دي. دغه راز په علیشیر او تریزایی، باک او د سپیرې ولسوالۍ په زیاترو سیمو کې هم یاد واکسین نه تطبیقیږي.
نمې ګلرون دای د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو یم. دا څو میاشتې کېږي موږ ولسوالۍ ته د واکسین والا ټیمونه نه درغویل، نو دار نه وی چې موږ مشمول د گزار مرض ووایي. نو حکومت هم دا اله دو چې موږ ولسوالۍ ته د پولیو واکسینو ټیمونه روالېږي.
د تیر میلادي کال د اپریل میاشتې راهیسې چې د پولیو واکسین پروسه د نامنه او ځینو تخنیکي مسایلو پر بنسټ ټاکنه یو ملي پیښېدونکو مثبتو پیښو په هکله اندېښنه زیاته شوې. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمد منګل وایي دا اندېښنه هغه مهال کمېدی شي چې د ټولنې هر قشر د پولیو وایروس له منځه وړل خپل مسؤلیت وبولي او له واکسیناتورانو را مرسته وکړي.
د ټولو قومي مشرانو نه علما کرامو نه د امنیتي ځواکونو نه هیله کوو چې په هغه ځایونو کې چې د موږ د واکسینو موبایل ټیمونه شتون لري د هغوی سره همکاري وکړي. پنځو کلونه کم وي هغوی ته د پولیو ضد واکسین تطبیق کړو تر څو د پولیو د دغه وحشي وایروس نه په امان کې پاتې شي.
له دې کبله چې ګوزن یا په ماشومانو کې د فلج ناروغي تر اوسه علاج نه لري، د دې ولایت دیني عالم محمد عارف وایي چې د یادې ناروغۍ پر وړاندې مبارزه د ټولو اړخونو مشترک مسؤلیت دی.
الله تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها. انسان نه دی مکلف مگر د خپل وس د توان په اندازه. همداسې په بل ځای کې قرآن عظیم شان کې الله تعالی فرمایي چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. څوک چې چا د مرګ نه وژغورلو د ژوند دی باش کړلو، داسې الله تعالی ور باندې خوشحالیږي لکه ټولې دنیا مخلوقات چې د مرګ څخه ژغورلې وي.
که څه هم په 2000 میلادي کې په افغانستان کې تر اوسه د ګوزن د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو تیر 2019 کال په دغه هیواد کې 9 ماشومان ګوزن ناروغۍ فلج کړي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې 9 پیښې په اروزګان، 15 په هلمند، 6 په کندهار، 2 په فراه، 2 په پکتیکا، 1 په بادغیس، یو بغلان، یو بکنړ او یو پننګرهار کې ثبت شوی وي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن وویل برتانیا به خلکو ته پاسپورټونه ورکړي، ځکه د دوشنبه په ورځ په لندن کې د افریقایي مشرانو لپاره د پانګې اچونې په عالي غونډه کې د مهاجرت د یو مناسب سیستم ژمنه وکړه. برتانیا غواړي وروسته له هغه چې د جنوري پر 1 په رسمي توګه له اروپایي اتحادیې څخه ووځي، په افریقا او له دې څخه په آخوا د هغو هیوادونو سره نوي تجارتي موافقې وکړي چې قوي اقتصاد لري. مګر خبریال هنری رجول په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي په دغه عالي غونډه کې کمو افریقایي مشرانو ګډون کړی. دا رپورټ به اوس په ګډه واورو.
د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن افریقایي مشرانو ته په خپل مشهور پیغام کې مننه څرګنده کړه چې د دوشنبه په ورځ په لندن کې راټول شوي وو. د اروپایي اتحادیې له وتلو نه وروسته به برتانیا نړیواله شي. جانسن وایي
More than half the world's fastest 15 fastest growing economies are in Africa.
د نړۍ څخه باندې نیمایي اقتصاد چټک وده کوي. په افریقا کې 15 هیوادونه دي چې اقتصاد چټک وده کوي. برتانیا غواړي د دې سره ځان برابر کړي. د افریقا سره کلانه دو اړخیز تجارت تقریبا 40 میلیارد ډالر کېږي. چین د دغه بر اعظم لوی تجارتي انډیوال دی. له دې نه یو ربع کم دی. جانسن بیا وایي
By putting people before passports, we will be able to attract the best talent from around the world, wherever they may be.
خلکو ته د پاسپورټونو په ورکولو سره موږ به وکولای شو چې له درستې نړۍ ښه استعدادونه راجلب کړو چې هر چیرې وي. جانسن دا ژمنه هم وکړه چې برتانیا په خارج کې د ډبرو د سکرو په قانونو او د ډبرو د سکرو په شرکتونو کې چې د برېښنا په تولید کې د ډبرو له سکرو نه کار اخلي پانګه اچونه پای ته رسوي. نو ځکه به له اروپایي اتحادیې نه د برتانیا وتل به افریقا ته ګټه ورسوي. د تجارت او پرمختګ په باره کې د ملګرو ملتونو د کانفرانس عمومي منشي مؤسسه کې دوی امریکا غږ ته وویلې دا به وخت ونیسي. دی وایي
فور ا لانګ ټایم ټو کم یورپ از ګوینګ ټو بی د موست امپورټنټ ټریډینګ پارتنر اف برټن انکریمنټلی امپریسینګ افریقا از ګوینګ ټو بی فورث اور فیفث سټیج افټر مور ارجنټ پرایورټیز سو فور افریقا the test of success in britain
دا به ډیر وخت ونیسي چې اروپا د برتانی او مهمه تجارتي انډیوال شي. د عجل لومړیتوبونو نه وروسته به افریقا له 4 یا 5 پړاوونه تیر شي، ځکه نو د بروکسل سره د اقتصادي موافقې په نسبت په برتانیا کې د افریقا د بری لپاره د نوو روابطو ټینګول دي چې مارکیټ ته به لار پرانیزي، ښه ظرفیتونه به برابر کړي او تجارتي اسانتیاوې به برابرې کړي. افریقایي مشرانو د دوشنبه په ماښام د بوکینګهم په قصر کې په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ، ځکه شاهي کورنۍ پکې ګډون هم کړی و. مګر افریقایي هیوادونه د برتانیا نړیوال نظر مني. 14 افریقایي مشرانو د لندن په عالي غونډه کې ګډون کړی و. د هغو مشرانو د شمیر نه ډیر کم دی چې په جاپان، روسیې او چین کې دې ته په ورته غونډو کې په دې تازه وخت کې برخه اخیستی وو. د ملګرو ملتونو مؤسسه کې توی وایي نړۍ باید د برتانیې د ډیموکراتیک انتخاب احترام وکړي، مګر په اروپایي اتحاد کې به د دې ځای خالی وي. کې توی بیا وایي
برټن هاز بین ا وایس آف کنسنسس بیلډینګ. It has been a voice of responsible engagement. That voice taken off the table leaves Brussels a poorer place. Secondly, I believe that
برتانیا د موافقې په کولو کې رول لري او خبرې اوریدل کېږي. دا یو بامسؤلیته ګډونواله ده. د میز پرېښوده او له بروکسل نه ووته. دوهم دا چې زه په دې عقیده یم چې اروپایي اتحادیې نه د برتانیا د وتلو د ګټې په نسبت به تاوان ډېر زیات وي. برتانیا خپل ځاتلبی پوره څرګند کړه چې د اروپای اتحاد د وټولونو وروسته لاروپانه په اخوا کوشش کوي، مګر اکثر اقتصادي پیشګوی چې په دې کې د حکومت خپل تحلیل هم شامل دی خی احتمال لري چې د نړۍ آزاد تجارتي بلاک پرې خودل به د برتانیا خپل اقتصادي وده د څو کالو لپاره وروکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په سومالیا کې د الشباب د اسلامي افراطي ډلې یو لوړ رتبه خارجي غړی حکومت ته اوښتی دی. په دې باره کې د امریکا غږ خبریال هارون معروف دا رپورټ را لېږلې دی.
د شباب د ډلې د غل وړ رتبه غړی زبیر المهاجر په اصل کې په 2000 کال کې د لندن نه سومالیا ته لاړې او هلته د شباب د ډلې سره یو ځای شو. هغه بیا وروسته د شباب د شورا غړی هم شو. ښاغلی مهاجر وایي چې هغه ځکه د شباب د ډلې نه لاړې چې دغه ډله مسلمانانو ته دروغ وایي. هغه دا هم ویل چې دغه ډله وایي شریعت به جاری کوي، مګر هغه وایي په اصل کې د شریعت ضد کارونه کوي. هغه دا هم وایي چې دغه ډله د شریعت په نوم خلک ګمراه کوي. هغه وایي چې دغه ډله ملشه بېګناه خلک قتل کوي او خلکو ته دروغ وایي. د سومالی حکومت د شباب د ډلې هغو خلکو ته دا اعلان کړی دوی ته وړي تشدد وغندي او دا ایډیالوژي رد کړي. هغه له مهاجر وایي چې هغه اول د مګدیشو په هوایي میدان کې د افریقایي اتحاد قوا ته ورغی، مګر اوس هغه له مهاجر چې د عجز ساحل دی د حکومت په یو محفوظ کور کې ژوند کوي، مګر هغه وایي چې هغه اوس هم دې ته منتظر دی چې دا ورته معلومه شي چې حکومت د په باب څه پلان لري. ښاغلی مهاجر د حکومت نه غواړي چې هغوی باید د شباب د ډلې په ضد د جدیت نه کار واخلي. که دا کار حکومت ونه کړي نو هغوی به بیا هم د شریعت په نوم بېګناه خلک قتل کوي. هغه دا هم وایي که خلک په دې پوه شي چې د شباب د ډلې ایډیالوژي د اسلامي اصولو خلاف ده، نو زه فکر کوم چې بیا به د شباب ډله هلته د ډېر وخت دپاره موجودیت ونه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د ویرجینیا ایالت په مرکز ریچموند کې په زرهاوو کسانو د وسلو د لرلو په ملاتړ مظاهره کړې ده. داسې ویره وه چې ممکن د وسلو د ملاتړو او مخالفو ډلو ترمنځ شخړه رامنځته سي، ځکه نو په سیمه کې سلګونه امنیتي مامورین په دنده ګمارل سوي وه. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ.
دا د یو امریکایي ښار یوه غیر عادي نظاره ده. خو د ویرجینیا په ایالت کې په ښکاره توګه د ټوپکو ګرځول قانوني کار دی. د ویرجینیا په پلازمینه ریچموند کې په وسلو سنبال زرګونو لاریون کوونکو د ایالت د وکیلانو پام د متحده ایالاتو اساسي قانون ته راواړه، چې د ټوپک درلودل یو قانوني کار دی.
دا د اساسي قانون دوهمه ماده نه بلکې یو طبیعي حق دی.
د ویرجینیا والی رالف نورتم د سختریزو ډلو لخوا د تاوتریخوالي د اندېښنو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړ او د ایالت په حکومتي سیمو کې د ټوپکو پر ګرځولو بندیز ولګول. ځینو هرکلی وکړ خو ځینې خلک لا په غوسه شول.
تاسو نشئ کولای هر څوک پیژنئ، دلته په زرهاو خلک دي خو یو پکې داسې پیدا شي چې دا ټول خراب کړي. د خدای فضل دی چې همدا اوس دلته نشته. زمونږ والی نورتم او ایالتي حکومت له هڅه څخه وتلي دي، هغه اساسا زمونږ د بیوسلي کولو هڅه کوي.
ویرجینیا یو وخت ډیر پوخ محافظه کار ایالت و، خو د تیر نومبر په ټاکنو کې هر څه بدل شول. دیموکراتان په ایالتي کانګرس کې اکثریت شول او د ټوپک د کنټرول په قانون جوړولو یې پیل وکړ. دیموکراتانو څو قانوني لوحې وړاندیز کړی چې له مخې د وسلو پیرېدل محدودوي. ایرانیول اصل امریکایي فرهاد آزاري د ویرجینیا اوسیدونکی دی.
زه تاسو ته یو ایرانی ضرب المثل وایم، د یو ټوپک پرته ملت داسې وي لکه بې غاښونو زمری.
پولیسو کلک امنیت نیولی و تر څو دوه کاله مخکې د چارلز ویل د پیښې په څیر د تاوتریخوالي مخه ونیسي. خود دغه وسلوال فعالان وایي که پر ټوپک د بندیزونو قانون تصویب شي نو دوی به په راتلونکو ټاکنو کې خپل قهر څرګند کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د درنو ریدونکو په تیرو دوه ورځو کې د چین لواهان د شهر څخه نورو چینایي شهرونو او گاونډي هیوادونو ته د یو نوي چینایي وایروس د خپرېدو له امله ډېر خلک اغېزمن شوي دي. دغه وایروس له امله د نمونیا یا سینه بغل په څیر د ناروغي ځینې قضیې په بیجینګ، شانګهای او
شلګي ننسي شنبه کلک احتیاطي تدابیر نیول شوي دي. ساينس پوهانو تایید کړی چې دا وایروس له انسان نه انسان ته سرایت کوي. دا خبر د چین لپاره چې خلک د پسرلی پر مهال په سفر ځي بد خبر بلل شوی. د دې وایروس له امله تر اوسه د 4 کسانو د مړ کېدو او د 201 نوي کسانو د ناروغ کېدو خبر ورکړ شوی چې اکثریت د وان په ښار کې اوسیږي. د کلکو تدابیرو برسیره د وان خلک اندېښمن دي. چین نن سه شنبه تایید کړه چې دوی به د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دې وایروس په اړه چې څه د پاسه 200 کسان ناروغ کړي په بیړه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د ننګرهار په ولایت کې دولت غواړي چې د هندوانو او سکانو تاریخي او مذهبي ځایونه په اساسي ډول جوړ کړي. افغان سیمیز چارواکی وایي چې دوی به د سلطانپور تاریخي او مذهبي چینې د بهرنیو دپاره په تفریحي ځای بدل کړي. نور حال پر پټ کې واوري. د ننګرهار د هندوانو ایونه د تیرو جګړو په واسطه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او خرابه ځنې جوړ شوي. محلي مقامات غواړي چې دا ځایونه به په عصري ډول جوړ کړي. غواړي چې دا ځای د خارجي او د رحماني وایي
په لنډ وخت کې به په دې باندې کار شروع کوو. د دې نه به یو خاصه تفریحګاه ځای جوړو، چاردیوالي به کوو، هوټلونه به پکې جوړو چې خارجي او داخلي مسلمانان، اهل هنود او خارجيان هر څوک د دې تفریحګاه استفاده وکړي، ورته راشي.
د جلال آباد سکان او هندوان د دې کار هرکلی کوي. د جلال آباد د شهر دلیپ سنگ وایي
زه هم چاردیوالي جوړوم، مګر مو مه مسلمانان نه یې
چار دیوالی پر راوګرځي ډیر به شکار وسه او ډیر به خوشاله سو. موږ به هم ورزو، مسلمانان به د اختر دلمنځ لپاره هم ورزي. هندوان او سکان د دې چینه اوبو ته خاصه عقیده لري. د جلال آباد د مرکزی درمسال امام اقبال سنگ وایي
په خاطر ازنی دو وخت او اله هم دته د پرم خانه یو کې مریض پیدا نشه فضل خداوند منیګل کی د کتاب میکنن او سلمتن خداوند ور اخو میکنن په خاطر ازین او په خاطر ازنی کی جا یک جای بسر پا مره په مقدده.
کله چې زموش په کورونه کې ناروغه پیدا سي دغه مقدس ځای ته بیایو او دعا ورته کوو او حالته غسل ورکوو چې خدای جوړ کړي. د دې ځای اوسیدونکو خپل مذهبي مراسم هم دلته کوي. د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اړیدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز با عرض سلام